بله سید سمیه باستاسو استریم نشی. افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینټاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نا اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپل افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. ترکیه چې د ناتو غړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 اوبښۍ د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتېري لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سیشن بې د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمې د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسله هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړی. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در اصلاح برگزار انتخابات داریم که فراهم
مبدأ انتخابات و د ترسره کېدو په برخه کې دوه عمده رول لروچې د بودیجه برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګښت دی. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې چمتووالی لرو هر نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په پام کې نیسي د حکومت لپاره کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګي لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یو مهمه شریک وبلله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 100 هیوادونو پکې ګډون کړی و. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنیو خبرو عمده موضوع هم افغانستان و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتېرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیځ کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالډ ترامپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسیدو راهیسې په هېڅ جګړهییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي وو چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې عراق ته د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق انکولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړل. پیترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له 2 بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پرېکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې 3 اوکراینی کشتۍ او د هغو 23 عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې، د اوکراین ولسمشر د نومبر په 26 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 1.5 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورې چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو د علایشه د مطلب او بېپري مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټه وکړي.
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړی او وویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса.
د افغانستان په پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن وشتون کې توغندۍ آزموینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسیې خلکو ته د نوي کالي و عالی ډالۍ بلللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2:19 خبرونې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هېروي. ازادي رادیو اوري د سهارات بجیا ته د خېری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ارګ کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولیز اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل دی یوسف خانزادران په رپورټ کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع د ارزښت او د ترګري ضد ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوښتن کده او ټینګار په دی وشو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړ شوی او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمې ایز اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلی او لاغوی سره خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استاو سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي کنه افغان ادارې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایرانی چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده. ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لری پاتې نشي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې داسې بې علایشه، بې مطلب او بې پري مرسته وکړي چې هغه کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغه کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. بل تلاش کوي چې په راتلونکي کله کې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کیږي، دوی به اوس سر له وخه وروسته د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړې وي او یا هم د اړیکې چې پخوا یې جوړې کړې دا به په همداسې متدام شکل باندې پر مخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستیو کې ایراني چارواکو تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. موسکو هم په دې وروستیو کې په یوې غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونه کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه پر ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Да, вы можете Америка да حکومت له لوري دا اعلان چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو نیمایي برخه باسي غور کړی دی. موږ دا پر سم لوري وګام ګڼو چې کولای شي د سولې پروسه لا نور هم رانیش دی کړی. خو اوس به وکتل سي چې دا اعلان به په عمل کې څنګه تر سره کیږي. زخاروفا د افغانستان د بهرند هواري لپاره د پوځیلارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه خپل وزیر سرتیر وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تود کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دی ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 15 یوشتم اول چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چې د امریکا دا پلان عملی سي، د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز ونه کړي. افغان چارواکي وایي له تیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي، او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبرې کیږي، او کتایت سي تر اتلونکې اوړي پورې به د امریکایي سرتیرو نیمایي برخه له افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلې دی. د دغې ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و همریدل چې روسي له افغانستانه د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وتلو د اعلان هرکلی وکړ، او ویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه له کابل وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب، د افغانستان په قضیه کې ښکیل مهم لوبغاړي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، د افغانستان نه کیدای شي چې د دوی امنیت هم وګواښل شي. دغه تناقص تاسو په څه کې وینئ؟ ایران یې هرکلی کوي، پاکستان یې هرکلی کوي، چین یې هرکلی کوي، روسیا یې هرکلی کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه به کوم چې دا هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي، د یو خوا نه او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي. د دې لپاره متناقضې خبرې کوي په یوې خوا نه. له بلې خوا نه بله مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکې باندې غیر مستقیم فشارونه لري، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت، څو د دې لارې نه وتوانی دي چې خپل ګټه تامین کړي. او په نهایت کې دا به د افغانانو په ګټه نه وي. د لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو ادرسونو مطرح کیږي، یعنی یو همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقه کولای شي.
علي شمخانی د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی و. له کابل له تاک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنله چې د طالبانو له استازو سره کتلی او ورسره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې ایران ورسره په وروستیو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم ګاونډیان ایران د طالبانو سره خبرې کوي، پاکستان کې خو هم هغه د کابل حکومت تورنوي چې د کوټې شورا فعاله ده او طالبان ځي ورځي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوي وو طالبان، روسیې هم طالبان وربللي وو. دوی له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړه شوې، او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسئله دا ده چې طالبان په دې توانېدلي دي چې ځان د یو قوت په عنوان د سیمې او نړیوال څټه کې ځان مطرح کړي. د لوی قدرتونو لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري. دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله د دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده، او اصلا د اجماع چا جوړه کړې؟ د اجماع ادرس څه ده معلوم؟ کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یواز کلا کلا زین گاوندی اولری هوادونه له کابل سره خپل معلومات شریک کړي. دا د اجماع معنا نه لري، برعکس زه فکر کوم چې دغه هڅو په نړیواله سطحه تر اوسه همغږي نه ده رامنځته شوې.
بله نصر الله سنرزی، له تاسو نه ډېره مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو دریځونو په باب نظر راسره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاحکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکي وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د جدیش پګمه ده. جدیش پګمه هم د روسی د افغان د پخوانی شوروي اتحاد دوبخې ځواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له څلوېښت کالو راهیسې دغه جګړه روانه ده. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د روسیې د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې هم داسې څېړو چې په دې څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې له کله چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختمه کړه، څه تغییرات راغلي؟ په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو، ستاسو نظرونه هم خپرو. ازادي راډیو اورې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبه په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبری آژانس د ښاغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلي اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نوې میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمیر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیځ وی بلی ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هیل لیکي افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هوارې کړي. خبرونه بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبه په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې د انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي، خو دا څرګنده نه ده چې نوې نیټه به کله ورته تعیین شي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت یې دا و چې رایې ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نشوای موندلی او انتخاباتي مامورین د رایې ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. جهل رسپانی د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیل زاد خبرې راخیستې دي چې وایي هیله مند دی چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر وې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار ته بجې او څلېرشت دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
افغانستان کې په لومړي ځل د ښوونې او روزنې د وضعیت پر ښه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لوري سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نورین اوسحت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې یو بوله سوه د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. د دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه 3.2 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1000 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوسمهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خدا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي.
زه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاښتوب لپاره. په دې معنا چې کله چې موږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امنو او ناامنو سیمو نه او د محروم او فعالو سیمو نه، د ټولو نه چې موږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې موږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. روسي یو نوې پرمختللی لري واټن وښنو کې توغنده آزمویلې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اندغه توغنده د روسي خلکو ته د نوې کالي والی ډالۍ بللې ده. پوتین ویلي دا توغندي زد دفاعي سیستمونه د دغه قاره وښتون کې توغندي ویلي دي چې توغندي د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه د قاره وښتون کې توغندي مخه نشي ولې دی وی دا توغندي کولای شي د غږ تر سرعت 40 ځله چټک والوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد دوله توغندی په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندی د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د خلکو لپاره د نوې کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 18 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندی په اړه ویلي:
دوی
په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټرکانټینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سمبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندی د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندی زیان نه منونکی دی او په اوسنیو توغندی ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسي خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قرپایما توغندي د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دغه نوې توغندې داسې مهال وازمایل سو چې د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو، د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشری انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د اداو پر سر د سړې جګړې راهیسي تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېد. وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اتنی میږي دی او زل بیا په مکرې د دې ساده مهمه خبرونه سر لیکونو ده. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون د پوځي بریا ور په برخه کړي. غلسین انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده 2 کاله نور انتم د دیږي. ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړی. جرای ریاست وای حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی و د ولسمشری راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د عمل په 1 شمه ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډیر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسي د پاکستان یو مهمه شریک او بلل او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ وویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له دې هېواده کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیري بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هېواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمي یو د هیواد روان امنیتي وضعیت لپاره د حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبري کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري ده. بشري سپتا خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنګ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول